The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د نهه ورځ کال 2014 د مې د میاشتې 18 نیټه ده وخت چې ویلې په پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورځ او د شپې 18 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قامي اسمبلی ته وینا باندې نیوکې کړې او ویلي ښاغلي شریف د اپوزیشن لخوا وړاندې کړل شوو اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي. امریکا وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي تندروه ډلې د استازو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او تیار دي چې په جنګسالار ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو بندیزونو نرمولو کې همکاري وکړي. او نړیوال طاقتونه وایي د لیبیا دننه امنیتي خطرو او داعش تندروه ډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت سره مرسته وکړي. اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قامي اسمبلی ته وینا باندې نیوکې کړې او ویلي نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړل شوو اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي. پاناما پیپرس کې د وزیر اعظم د کورنۍ د ملک نه بهر پټ جایدادونو معلومات ښکاره کېدو وروسته پارلمان ته په خپل اولنۍ وینا کې وزیر اعظم د یو پارلماني کمیټې جوړولو تجویز ورکو چې په بهر ملکونو کې د هغه د کورنۍ او د ملک د نورو خلکو د جایدادونو پلټنو لپاره شرطونه یا ټي او آرز کیږدي. قامي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا ویلي وزیر اعظم نواز شریف ته اوو پوښتنو جوابونو په ځای دغه مسله نوره هم ګډه وډه کړې. امریکا وایي د افغان حکومت او د حزب اسلامي تندروه ډلې د استازو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او دې ته تیار دي چې په جنګسالار ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نرمولو کې همکاري وکړي. د امریکې د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په ملاتړ کې هیڅ شرط نه لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو د لارې د افغانستان د مسلې د هوارې د عملي د عمل ملاتړ کوي. نړیوال طاقتونه وایي دوی به د لیبیا دننه امنیتي خطرو او د داعش تندروه ډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت مرسته کوي. ویانا کې د اټلی او د امریکې په شریکه را بللې د یو شمیر نړیوال هیوادونو د غونډې وروسته د امریکې د خارجه چارو وزیر دغه فیصله اعلان کړی دی. جان کیری ویلي امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا د نوي حکومت لپاره بشري، اقتصادي او امنیتي مرستو ورکولو ته تیار ده، خو ویلي نړیوال طاقتونه لیبیا ته د پوځونو لیږلو په سر خبرې نه کوي. د نایجیریا د پټرولیم او قدرتي وسیلو وزیر وای د هواد په سویلي برخه کې د تونلارو د حملو لوبجي د ملک د تیلو پیداوار سلويخت فیصد راکم شوه دی. ایمانوئل پارلمان ته د ګل پورز ویلي د هواد د خام تیلو پیداوار د ورځې په حساب د 2.2 میلیون بیرل نه 1.4 میلیون بیرل ته راغورځېدلی دی. نایجیریا د خپل قامي بجټ غټ انحصار د خام تیلو په خرڅ کوي. په امریکا کې محافظه کار ناقدین د صدر براک اوباما انتظامیه په هغه تګلاره سختې نیوکې کوي چې تر مخه د امریکې په تعلیمي ادارو کې هجلاګان طالب علمانو ته د هغوی د جنسي پیژنګلو مطابق سرخانو استعمالولو اجازه ورکړل شوې. د ټیکساس ګورنر ګریک ایبټ ویلي د ټیکساس ریاست په د دې خلاف جنگ کوي او دا چې صدر اوباما د بشري حقونو قانون په دوباره نشي لیکلی. او د کډوالو د مسلې باوجود یونان تمه لري چې روان کال به دغه هیواد ته 20 میلیونه سیلګر سفر کوي. د یونان حکومت ویان د ګل پورس خبریالانو ته ویلي دا د دوی لویه کامیابي ده، ځکه چې دوی اوس هم د کډوالو د بحران سره مخ دي. د یونان د سیلګرۍ د ادارو د تنظیم تر مخه د ملک د کورني آمدن 40% برخه د سیلګرۍ نه راځي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګران اوردونکو زمنګ سره اوسېږي د پنجاب وجل شوی گورنر سلمان تاثیر تختبل شوی زوی شاباز شریف. شاباز تاثیر چې د 15 کالو د قید وروسته را خلاص شوی دی، خپل اولنۍ مرکه ورکړې ده. په دې کې هغه د خپل قید په حق لباندې یو شمېر خبرې کوي. د دې مرکې تفصیل اورېدل مه هېروئ. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د پولیو کمپین هم روان دی. دا د دې درې ورځې کمپین دی او نن یې دویم ورځ ده. په دې به هم تاسو تفصیل وړاندې کړو. خو ځو اسلام آباد ته. اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ د جایدادونو په اړه قامی اسمبلی ته په وینا باندې نیوکې کړې دي او ویلي ښاغلي شریف د اپوزیشن لخوا وړاندې کړل شوو اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي. نور حال مو په دې حق لباندې په اسلام آباد کې د خپل خبريال الیاس خان نه پوښتلې.
پرون کوم د اپوزیشن لخوا دغه مطالبه کړه چې د پاناما لیکس پیپرز کې کوم د کورنۍ نمونه راغلي دي، د دې سپیناوي د پاره د وزیر اعظم پارلیمنت تراشي او خپل وینا دی وکړي. د دې پراپر فورم پارلیمان دی، نه که د پټي وی باندې یا عوامي جلسو ته خرابونه کوي. او د مخالف ګوندونو مشر خصوصي او په سنټ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز احسن دا ویلي چې دا ډېر یو مختصر او سوالونه مونږ د وزیر اعظم نه کوو، د دې طرف وینا غته نه کوي او د دې ځوابونه دې مونږ ترا کړی. او چې څنګه اوران دې کام ته یا په ټلویزیون باندې وزیر اعظم خپلې ویناګانې کړې وي د دغه پاناما لیک سیناوي په حواله سره، په هغه رنګ وینا پرون نواز شریف فیصل بیا په پارلیمان کې وکړه، په هغه کې څه دومره خاص بدلون نه لګېدو سوای دی او دوه نو خبرو نه چې هغه څنګه دغه جایدادونه دوی جوړ کړل او دغه د سعودي عرب د مل ذکر پکې د کارخانې او په دوبۍ کې د یو خبرې وکړه زما پلار دغه یو کارخانه لګولې او دغه پیسې بیا مونږ یې وړلې او دغه د پلیټونه مو په لندن کې واغست. په هغه باندې مخالف ګوندونو دغه نیوکې کوي چې مونږ دې د پاره پارلیمنت راغلی او دغه وینا مو واورېده ډېره په احترام سره چې دی به زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي چې آیا دغه پیسې چې کله دوی په واک کې نو د 15 اتیا وړاندې د دوی څه پوزیشنو مالی او رستو تر دې دمه پورې د دوی مالی پوزیشن څه شوی دی، آیا دغه پیسې چې کوم د دې مک نه تللی دي دا په کومه طریقه باندې تللی دي، دا د بینکونو په ذریعه تللی دي یا دا د هونډای په ذریعه تللی دي، په دې باندې ټیکس څومره ورکړی شوی دی او د بچو سره دا پیسې په دوم رقم عمر کې د کمې نه راغلي. نو په دغه مخالف ګوندونو دغه وینا وا چې وزیر اعظم هیڅ رقم سپیناوي او نه کړلی شو چې کوم سوالونه دوی د تور وړاندې کړي وو او هماغه زړې خبرې وکړي، نو ځکه مونږ د دې پارلیمان نه بایکاټ کوو او راتلونکي چې کومه زمونږ تګلاره ده د هغې دپاره به مونږ نن 10:30 په پارلیمنت هاوس کې دوباره به د ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه کیږي د سید په شیشه په مشرۍ کې او د دې دا وینا وه چې مونږ به راتلونکي سټریټجي دپاره بیا نن خپلو.
الیاس په وزیر اعظم نواز شریف باندې څو ورځې وړاندې زیات تبولی دل کېدو د هغنه د استعفا هم غوښتنه کېدله. پاکستان تحریک انصاف چیرمن د هغنه د استعفا غوښتنه کوله، خو په پاناما لیکس کې چې نوی کم معلومات مخې ته رالل د عمران خان په هغه کې ذکر رالو چې په 1903 اتیا کې د خپل د کرکټ په دور کې په برتانیا کې یو چې کم فلیټ اخستو د آف شور کمپنۍ په نوم باندې اخستو. دا ځل په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف د هغوی اواز څومره پوري اوچت اوریدل کېدو او آیا هغوی هم سویل دي او کنه؟
جی اکرام، پرونه چې څنګه تم کېده چې عمران خان چې څنګه بهر غزان سره ډېر کاغذونه راوړي او خپل سپیناوي تولو چې را د فلیټ د لندن کې څنګه غسته ده، نو دغه رنگ به اپوزیشن ګوندونه راپاسي یا خاص کر پاکستان تحریک انصاف او دل تبا هغوی خپل نظر وړاندې کړي او خپل سپیناوي به هم وکړي چې څنګه وزیر اعظم پرونه دغه طرف ته هم یو اشاره وکړه چې په ما په کورنۍ باندې خو دغه نیوکه کیږي، خو دلته کې داسې کسان هم په دې پارلیمان کې ناست دي چې هغوی د نن نه شل 25 کال وړاندې د هغوی مالی پوزیشن دومره نه و او هغوی د دې حکومتونو نه قرضې واخیستې. د ده د چا نومونه وای نشته، خو د پاکستان تحریک انصاف او د بعضې پیپلز پارټۍ غړو طرف ته دې اشاره وه او نن هغوی په لویو لویو بنګلو کې اوسېږي، په غټو غټو ګاډو کې ګرځي، په جازونو کې ګرځي، نو بیا به د هر چا پلټنې کېږي، احتساب به کېږي او به اعتراض د بورډ وي، دا نه چې صرف زما خاندان به په نښه کېږي. خو د دې په جواب کې چې څنګه تمه کېده چې عمران خان یا د ده چې کوم نور غړي دي جهانګیر ترین دي هغوی به خپل سپیناوی وکړي خو هغه رنګ ونه شو، او څېړنکار دا نظر لري یا چې کوم جرنلستان سینیر دغه پکې موجود وو، نو هغوی په اپوزیشن کې دننه هم اوس دا قسمه خبرې میډیا کې را روانې دي چې په اپوزیشن کې دننه هغه اتفاق یا اتحاد لیدل کېږي نه، او بعض خلک دا شک هم کوي چې پیپلز پارټۍ لخوا هغه رنګ سخت اپوزیشن به مخې ته را نه شي په راتلونکي وخت کې چې څنګه پاکستان تحریک انصاف په دې کې وړاندې وړاندې لیدل کېږي. خو نور سیاسي ګوندونه څنګه چې پاکستان تحریک انصاف دغه دعوه کوي چې دوی به بیا هغه احتجاج شروع کوي، نو فلحال نور سیاسي ګوندونه د دې په موډ کې نه لیدل کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه الیاس صاحب موږ سره خبرو کولو. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر د 15 کالو د قید وروسته روان کال خپل کور ته واپس صحیح رسیدلی دی، خو نوموړي 15 کاله په کومو حالاتو کې تیر کړي دي، د چا تختولو او په ده باندې څومره سختۍ شوې دي، او بیا د په کومو حالاتو کې په راتختېدو کې کامیاب شوی دی. دوی دا خبرې د خپل خوشو کېدو یا رخلاصېدو وروستو په خپله اولنۍ مرکه کې بی بی سی خبری ادارې سره کړې دي. د دې یو مختصر رپورټ تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان پنجاب ایالت وژل سوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر سیده کال 2011 د اگست میاست پر شپږویشتمه نیټه له لاهور څخه تښتول سوی و. شش کال د مارچ په اتمه نیټه تقریبا څلور نیم کال وروسته واپس راغلی. د برتانیا خبری ادارې بی بی سی اردو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې له اغوا کېدو وروسته له لاهور څخه د وزیرستان سیمې میرالی ته ووړل سو. دا مرکه د راخلاصېدو وروسته د نوموړي مطبوعاتو سره وړومبۍ مرکه ده. شهباز تاثیر وایي د تښتولو وروسته تر 2014 پورې د وزیرستان په میرالی سیمه کې پټ کړی و، او چې بیا کله د کراچی په ایرپورټ حمله وسوه نو د حکومت او د فوج د رد عمل له وجې څخه یې دوی د تاخیل له لارې شوال ته بوتل، او د 2015 د فروری تر میاشتې هلته وو، او له هغه وروسته د ګومل په لاره د افغانستان ایالت زابل ته ورسېدو. چې کله له نوموړي څخه وپوښتل سو چې آیا د اغوا کېدو وروسته په نوموړي څخه جسماني تشدد هم سوی، نو دوی ویل چې په اولو ورځو کې زه په کوړو وهلم، په درې څلور ورځو کې یې ماته له 1500 زیاتې کوړې راکړې، او د هغه وروسته زما ملای په بلیډ پریکا، او د پلاس په ذریعه یې زما لملا غوښه راباسله، او بیا یې زما د لاسو او د پښو نوکان وباسل، او د دغه وروسته یې اوو ورځو لپاره، او بیا د درو، او د دې وروسته بیا نورو درو ورځو لپاره یې په مځکه کې شخ کړم. دا اغواکارانو لکیت سا دا ازادی دا واکی پا حق لنموڑی ویلی حقا اوزبک ڈالا چی دوی تشتولی وو او دوی ورسر وو اغا ڈالی دا طالبانو امیر ملا عمر پلاز باندی بیت کڑی وو چکلا دا خبر مخطر آلا چی ملا عمر مر سوی دی نو دا غا اوزبک ڈالی ویناوا چی دا افغانی طالبانو وس اس کانونی حیثیت نسو پاتا پا دا غا وقت پا شام او عراقی ابو بکر بغدادی خلافت اعلانو کرو او دا داعش پا نومی یوی ڈالی بنیاد جوڑ کرو نو دغه ازبک ډلی په داعش کې شامل دو غشتل نوموړي زیاته کړه چې کله دغه ازبک داعش ډلی سره بیت کول غشتل د افغان طالبانو او دغه ډلی ترمنځ تاوتریخوالی رالی او افغان طالبانو په دغه ازبک ډلی حمله وکړه او دوی یې ختم کړو. افغان طالبانو د دغه حمله وروسته ډیر خلک گرفتار کړل سو چې پکې شهباز تاثیر هم شامل وو. نو دغه رنګه دوی د ازبک ډلی څخه د طالبانو په کېد کې سو. گرفتار خلکو ته د طالبانو قاضي د کېد سزا ورکړه او دوی یو افغان جیل ته ولېږل. په دغه جیل کې د نوموړي ملاقات یو طالب سره وسو او هغه طالب له دوو تر درو میاشتو کې د ننه د دوی د خوشی کېدو لپاره لار پیدا کړه. شهباز تاثیر ویلي چې دوی له افغانستان څخه په موټر سایکل کوچلاک ته راغلي او په اته ورځو کې دغه سفر مکمل سو. دوی وایي چې زه د فروری په یو کم دیر سمه نیټه آزاد شوم خو ما په اتم مارچ خپل کور ته د ټلیفون د لارې اطلاع ورکړه چې زه په پاکستان کې یم.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکا وایي چې د افغان حکومت او تندربا ډلې حزب اسلامي د استادو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او تیار دي چې په ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو بندیزونو نرمولو کې همکاري وکړي. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي د تیر اتوار په ورځ یو سیاسي تړون ته رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. یو تفصیلي رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مون وړاندې کوي.
امریکا ویلي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار وسلواله ډلې حزب اسلامي ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو به دوی مخالفت نه کوي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي د وایس اف امریکا آشنا رادیو ته ویلي چې د افغانانو په خوخه او د افغانانو په مشرۍ کې دغه خبرو ته امریکا هیڅ ډول د وړاندې کوم شرایط کې خودل نه غواړي. د میاشتو راهسی جاری خبرو اترو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا چې د صدر اشرف غنی لخوا جوړ کړی شوی و او د حزب اسلامي ډلې ترمنځ موافقه تیر ورځو کې شوې ده او په ځینې خبرو پکې د دواړو خواو صلاح هم راغلې ده. کچره د دې دواړو خواو د خبرو په دغه فهرست رضامندي وشو نو دغه ډله به په افغانستان کې د خپل فعالیتونو څخه لاس واخلي. د دې لوزنامې سره به د حکمتیار په زرګونو ملګري او خپل دې په بایزت توګه افغانستان ته د پاکستان څخه ستنیږي. د حزب اسلامي ستر مارکچی امین کریم ویلي چې حکمتیار د افغانستان د تمام خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه نه کوي. یاد دی چې همدا یو غوښتنه وا چې تر اوسه د سولې په خبرو کې لوی خنډ بلل کېده. حکمتیار د کال 1980 په لسیزه کې د روسیانو خلاف د امریکا کلک ملګری وو او د مجاهدینو ډله زیاته زوروره ډله بلل کېده. کال 1992 کې چې کله افغانستان واک مجاهدینو ترلاسه کړ هغه وخت حکمتیار د ملک وزیر اعظم منتخب کړی شو. ولی په ملک کې خانه جنگی شروع شو او کال 1996 کې طالبانو واک ترلاسه کړ او حکمتیار د خپل پلویانو سره د افغانستان نه په وتلو باندې مجبور شو. د بشري حقوقو نړیوال ادارې حکمتیار او د ډله په افغانستان کې د انساني وجنو په لوی جرمونو کې تورن بولی. د تیرو 14 کالو راهسې حزب اسلامي په افغانستان کې د افغان او نړیوال عسکرو پر ضد جنگيږي. دا ډله په کابل کې د هغه خونړۍ پیخي ذمہوار هم ده چې پکې 9 افغانان او 6 امریکایان وجل شوي وو. حکمتیار د امریکا خارجه وزارت نړیوال د ترخګرو په فهرست کې هم اچولې وو او د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې هم دی. د موافقې لاندې راغلي خبرو کې دا هم د افغانستان حکومت منلي چې دوی به خپل پوره وس کوي چې د نوم د دغه فهرستونو څخه وباسي. د امریکا خارجه وزارت وایس اف امریکا ته ویلي چې امریکا به خپل پوره کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لار د روغې جوړې په خاطر دغه بندیزونه او لګیدلي تورونه د نوموړي څخه لرې کړي. د افغانستان چارواکي وایي چې د موافقې مسوده به ډېر زر د افغانستان صدر اشرف غنی لاسلیک کړي، ولې دا معلوم نه ده چې کله او څنګه به امریکا د ګلبدین حکمتیار نوم د تور فهرست څخه وباسي. کچري د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه د نوم د وستو عمل ترسره کیږي، نو لومړی به هغې لپاره افغانستان د حکومت لخوا خواست ضروري وي. د رینډ کارپوریشن په نوم د سیړنې ادارې کارکوونکي ریبیکا زیمرمن وایي چې د حکمتیار نوم د فهرست نه په وستلو به امریکا کې دننه مخالفت ضرور مخې ته راځي، خو وایي چې فکر کوي که چېرې د روغې جوړې خبرو ته دوی تیاریږي نو امکان شته چې امریکا او ملګري ملتونه دواړه بیا دغې ته غاړه کیږدي. د حزب اسلامي ستر مارکچی کریم وایي چې ډلې یې کلکه ژمنه لري چې د دایمي امن په خاطر به د جوړې تمام شرایط مني. په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک د حکمتیار ته د معافی ورکولو او ورسره روغې جوړې د خبرو کولو مخالفت کوي او وایي چې دا به یو دوکوي، ولې ځینې افغانان وایي چې د ده سره د روغې کولو سره امکان شته چې د افغانستان طالبان هم سولې ته غاړه کیږدي، ولې ځینې وایي چې داسې کېدل هیڅ امکان نه لري. میرمن زیمرمن وایي چې داخلي دباو دی وخت افغان طالبان نور هم د جګړې اړخ ته بوتلی دي او ګمان نه کوي چې هغوی به خبرو ته آماده شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. نړیوال طاقتونه وایي د لیبیا دننه امنیتي خطرو او د ایستون ربړلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیباد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو پوځي بندیزونو لیر کولو کې د نوي حکومت سره مرسته وکړي. دا خبرې اترې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د اټلی سره په شریکه د نړیوالې غونډې کوربتو برستو خبري کانفرنس ته کړې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د نړۍ طاقتورو هیوادونو ویلي دوی به د لیبیا د نوي حکومت مرسته کوي څوک چې غواړي ملګري ملتونه په لیبیا لګیدلي د وسلو بندیزونه پورته کړي. د دغه ګام سره به د لیبیا نوی حکومت د دې جوګه شي چې د هیواد دننه امنیت ټینګ کړي او د داعش وسله والې ډلې مقابله وکړي. د دغه خبرې اعلان د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د غنو هیوادونو د وی غونډې وروسته کړي. د دغه غونډې مشري امریکا او ایتلی کوله. خغلی کیری زیاته کړي امریکا او نړیواله ټولنه دې ته تیار دي چې د لیبیا د نوي حکومت بشري امنیتي او اقتصادي مرستې وکړي. خو د خغلی کیری په وینا د دې مطلب بدانه وي چې لیبیا ته به خارجي ځواکونه لیږل کیږي. په لیبیا کې د قومي تړون وروسته جوړ شوی حکومت چې په نړیواله توګه منل شوی دی، دا وخت د مخالفو ګوندونو او د اسلامیک سټیټ یا داعش تونرو ګوند د لاسه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. د داعش وسلواله ډلې سره تړلې نور مذهبي ګوندونو د لیبیا په مرکزی ښار سیرت کې مرکز جوړ کړی دی او دغه مرکزونو نه بیا په گاونډي هیواد تیونس کې حمله کوي. د جمعې په ورځ په یو شریک خبری کانفرنس کې د لیبیا وزیر اعظم فیاض السراج د خپل هیواد حالت ډیر بد بللې او زیاده کړې ده چې دا وخت لیبیا د سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د لیبیا وزیر اعظم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا عسکرو په تربیه کې د مرستې وکړي او ورته د وسله هم ورکړی شي، ځکه چې د لیبیا ګاونډي هیوادونه به هم د دغې جګړې د بد اثراتو نه بچ پاتې نشي. د لیبیا وزیر اعظم ویلي لیبیا هغه هیواد دی چې ساحل، مغرب، اروپا او نورو هیوادونو ته د رسیدو اسانه لاره ده. کچرې په لیبیا کې داعش خپې مضبوطوي نو گاونډ کې به هم دغه حالت ټولو لپاره خطرناک وي. په لیبیا کې په سیاسي توګه د غاړې غړې په کال 2011 کې د معمر قذافي د لرې کېدو او د هغه د وژنې وروسته جوړ شوی. د نړۍ د طاقتورو هیوادونو په مرسته د قومي تړون وروسته جوړ شوی حکومت نه دا تمې کیږي چې دغه هیواد به د نور تقسیم یا ټوټې ټوټې کېدو نه بچ کی. د لیبیا په اړه د خبرو اترو کې د 1900 هیوادونو د غړو په شمول ملګري ملتونو، افریقایي اتحاد، اروپایي اتحاد او د عرب لیگ غړي هم شامل وو. په ویانا کې د شام په حالاتو خبرې اترې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د سعودي عرب د سفر وروسته پیل شوی دی. خاغلی کیری په دغه سفر کې هڅه کوله چې په شام کې د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ د جنگ بندۍ معاهده نور هم مضبوطه کړي او ورله نور ملګری پیدا کړي. سبا لبا په ویانا کې د ولسو هیوادونو ډله د شام په سیاسي حالاتو خبرې اترې کوي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره سلاکار سټیفن ډی مستورا د وړاندې ویلي امکان دی په دغه خبرو اترو کې یوه بله نیټه وټاکلی شي چې د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې اترې دوام ولري. د امریکا د خارجه چارو سیکرتر با په برسلز کې د ناټو د خارجه وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. د برسلز وروسته به ښاغلی کیری برما ته ځي چېرته چې به هغه د دغه هیواد د نوي حکومت سره د امریکا مرسته څرګندوي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د درې ورځو کمپین روان دی. نن د دې دویمه ورځ ده. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې چارواکي وایي چې شپږ پنځوس لاکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول د دوی هدف دی. روان کال په پاکستان کې تر اوسه پورې د پولیو لس کیسونه یا ناروغان مخې ته راغلي دي. تفصیلي رپورټ په د سیمینار د ریډیو خبریاله نبیلا مشتاق راکوي.
پولیو مخنیوی پروگرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان وینا تر مخه د مهم کې با پنځه کالونه کم عمر د خیبر پختونخوا خواوشا شپږ پنځوس لکه ماشومان او د فاټا نه لکه پنځه شپېته زره ماشومانو ته به پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. دا وایي چې دغه مهم به ټول هیواد کې تر درې ورځې پورې جاری وي.
مهم شروع شوی دی دا پورا په پاکستان کې دی او د دې طرح د خیبر پختونخوا پچیس ضلعو کې کمپین دی. دې ځله دا کمپین د فاټا او د افغانستان سره سنکرنایز شوی دی. مطلب دا چې نن ورځ باندې په افغانستان کې کمپین شروع کیږي او څنګه په پاکستان کې هم دی. خیبر پختونخوا کې تقریبا 5.6 ملیون ماشومان ته به موږ ان شاء الله ویکسین اچو.
ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې نوې پولیو کیسونو مخې ته راتللو وجه پولیو مهم کې توندي راوستل شوې ده. دا وایي چې نوخار، مردان او چرسدي سره د پېښور ځینې علاقو کې پولیو وایرس خورېدو خطر زیات شوې ده. داسې علاقو ته به د مهم کې خاص توجه ورکول کیږي.
دا مهم چې دا د څنګه د پلان ټول نه کریټیکل کمپین دی. پېښور خو پورا های ریسک دی. کتا سو د پولیو د حواله سره وګورې نو کور ریزروایر دی د پېښور یو یو یونین کونسل ورسره نوخار، چرسدي او مردان دا هم د پاره های ریسک. نو پېښور کې خاص طور باندې چې کم علاقې چې تاولم پولیو کې سونه راوځي دي، یاد هغه ته نه ټرین کې کم وایرس راوځي، هغه هم د پاره خاص طور باندې کریټیکل او ډېر اهم دي. پدې کې دا شاډنډ علاقه د شاهین مسلم ټاون، افغان آباد، هزار خان دا علاقې شوې، خزانه شوه، افغان کیمپ سي کم کم جوړ دي، هغه ټول یونین کونسل موږ د پاره جن هاي ریسک دي.
دا زیاته وی چې پاکستان کې پولیو وایرس ختمولو د پاره دغه مهم ډېر ضروری دي او د والدینو هم دغه بنیادی فریضه ده چې خپل ماشومان ته څاڅکي ورکول ضروری کړي.
دا د پورا پاکستان لپاره نه بلکې ګلوبل پورا دنیا لپاره دا مهم انتهایی امپورټنت دی. نو دې کې کوشش وکړي چې خپل ماشوم دې پی سینٹر ته بوځي، احساس کو ته ټیم راشي، اغله ماشوم خپل ور مخامخ کې چاغه ورته ویکسین واچي او دا ماشومان او صحت چې دینو دا د مور پلار هم پلاس کې ته مور پلار دغه ته خپل ذمہ داری خو ان شاء الله ماشومان په کله هم دې بیماره.
واضح دی چې روان کال پاکستان کې لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دی چې دې کې سلور سند پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان نه دی. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، هم په دې زبان دی زمونږ د نن سهار د درېو غنټو د خبرونې سرته رسیږي. نن مازدیګر د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق پنځه نیمې بجې به تاسو په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.